السلام علیکم د ازادي رادیو دا او راتلونکو خبرونه ساسو کړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلی کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړې او هغه یې وشلی پشین یا پشین په جیلانی کلی کې موقعیت لري سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټې شورا مرکزی غړی هم و د مولوی عالم جان د وشلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرسه د الوتکو جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې نوموړي د امنیت د ټینګولو اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د خزو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر لستر محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د خزو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د خزو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنس پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړه د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنس سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواوو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمه ایزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ دوی حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه په هرات کې د مدني ټولنې یوې فعالې عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د پلان د عمل کېدو مخه نیسي
هم همی کسایی که استادگی میکنن در برابر خواست مردم مافیا
دا وی ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې دریږي مافیا دي او په هرات کې دومره زور وردی چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي ټاکل شوی دی چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون ویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لورې قصدي حمله بللې وه د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادعاوې رد کړې دي د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تباه چې په افغانستان کې له القاعده او ځان وژونکو برید کوونکو سره همکاري کړې ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محمد محمود الفارغ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیال زینب احمد ویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اډومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبرې اعلان ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبره د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او ویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسان وشل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حمله څو ساعت وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږه شپږ کسان یې وشل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چانه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده، خو تر هغه مخکې د هلمند ورسیو حالات په اړه یو رپورت لرو. د 215 میون قل اردو مشروي د وسلوالو هغه پلان شند کړی دی چې غوښتل د هلمند ډیرې سیمې په خپل ولکه کې راولي. تورن جنرال محمد موین فقیر د مارجې عملیات برالیو بلل او په سنگین ولسوالۍ کې هم ډیر شر د پیلیدونکو عملیاتو خبر ورکړ. په دې اړه زموږ همکار الیاس ته رپورت برابر کړی.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فکر وای ته وسلوالو هغه پلان شند کړی دی چې غوښتل د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد مین فکر چې د بوس په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې، د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې ګڼو وسلوالو ته د مرګ جوبلې داړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر ول وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاتن نه وزي او په یو شمیر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شخو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شند کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلوش پته ورځ مخ کې دشمن لرل او راغل په خانشین کې د دوی رهبری کې نستو، تاسو ټولو دا سانه ولې دا او دغه ما خام شپږ بجې خوده لوي چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپل باندې ولې د چاغار زوګانو نه تنها چې یو نوک قدر ته ځای وننه و بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړه ارمان وی وړه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کول اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د وستر پلان د شندولو خبر ورکوي چې اوس مساکلا او نوزاد ولسوالي د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنگین ندالی او نارسراج ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولتون غشمو تور کړی دي چې د وسلوالو هډي او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی اره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه وسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دي چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زبیر ته تر په لاسه پورې وروړم نه تنها د مرجع نقاط دشمن دې په دې خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډیر زر به د اواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسیدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چړنیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا سته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشې توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد جنګ ته آمادګي لري. محمد علي استایب، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له ځوان کیسه لیکوال نصرت ارمان سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی.
غوث الدین فروتن د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې مجلې په باره کې راته غږیږي.
دواړو ژبو پښتو دری باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې دی.
لنډې کایات او په ادبي باس کې نصیر احمد احمدي د کیسې د پایل پای غوټي او تلوسې په باره کې راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه نجیبا زمان راوروي.
د شاعری او لیکوالی شکریه ندیم خروټی د شیرونو او تنزونو د ټولګو مخکتنه وسوه. په هغه غونډه کې چې د مرغومي په 14مه د ګویټا انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې و، رابلل سیو لیکوالو او شاعرانو د اغلی ندیم په کتابونو خبري وکړي او د نووړي ادبي حسیه وستایلې. د شاتو مچی کتاب چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی، د اغلی ندیم د تنزونو او د هیلو کاروانې د شیرونو ټولګه ده چې په 200 مخونو کې چاپ شوی دی. پنچیر ولایت کې موزیم جوړیږي. د پنچیر ولایت د سیمه ایزو مقاماتو په وړاندیز او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په منځوري په پنچیر ولایت کې نوې موزیم جوړیږي. د پنچیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول فرحبین په وینا دغه موزیم په جوړیدو سره به په پنچیر کې موجود ټول آثار د موزیم ته وسپارل شي. د باختر اجانس د خبر لمخې د موزیم د مالی لګښت په برخه کې ځینو فرهنګي ټولونو او ملي سوداګرو د همکاري ژمنه کړې ده.
په زابل ولایت کې د قلملار ټولنې لخوا نوې کتابتون پرانستل شو. د دې ټولنې غړي چې ډیری ځوانان دي، د شاوخوا 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو هڅې کوي. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د قلم لار فرهنګي ټولنې لخوا د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون چې اوس 1200 ټوکه کتابونه لري، د سیمې د یو تن اوسیدونکو په کور کې جوړ شوی دی. د ټولنې مسؤل متی الله ویسا په همدې اړه وایي:
مطالعه د فرهنګ لري وجود لپاره اما کتابتونونه جوړوم. موږ شخصي ټولنه لرو، دولت ته چا سره کار نه لرو. چې په لومړي ځل د کندهار په سپین بندر ولسوالۍ کې یو کتابتون لپاره پرانستوم. کتابتون مې د هلمند ولایت د مرجع په ولسوالۍ په یو کور کې جوړ کړ. درېم کتابتون مې په کندهار ولایت د پنجوایي په ولسوالۍ کې پرانستلی و. څلورم کتابتون چې مې نن د ښاري صفا ولسوالۍ کې پرانستی، د ښاري صفا ولسوالۍ د زابل ولایت خلک هر څوک کولی شي د کتابتون څخه استفاده وکړي.
د شهر صفا ولسوالۍ ځوانان د ټولنې له دې اقدامه خوشاله دي. دوی وایي چې خپل کتابتون به بډایوي او پالنه به کوي.
په هغه سیمه کې چې تل د جګړو او ویری ریپورتونه خپرېدل، خوشبختانه نن په دغه سیمه کې علمي مرکز پرانستل کیږي، د مطالعې مرکز پرانستل. نو په لحاظ نه یوازې خلک به ډیر څه ځینې زده کړي، بلکې د ولس پر راویښول او د فکر پر جوړولو باندې ډیره اغیزه کوي. د کلم لار ټولنې څخه مننه کوو چې تل یې د اذهانو په جوړولو او د ولس پر راویښولو کې هڅه کړې ده، او دغه راز ځوانانو ته د مطالعې په عامونه کې کوشش کړې ده.
ډیر د خوشی ظاهري شنن زموش په ولسوالۍ کې، په شهر صفا ولسوالۍ کې موږ یو کتابتون لرو او کتابتون د تیپ څخه کیږي. نو د ویسا صاحب متبلا ویسا صاحب کور ودا زموش ته ډیر کومک وکي، بلکې موږ د وخت صدا خوښ شو چې د مشتل ته یو کتابتون جوړ کړي. او زه د پر ټول ولس باندې انګي د شهر صفا پر ولس یا د زابل او پر ټول باندې زه دا ژغ کوم چې په ارزای کې باید دا کتابتونونه جوړ شي.
د دا کتابونه چې د تیپ کتابونه پکښې کې دي، تفاسیر هم پکښې کې دي، تاریخي کتابونه هم پکښې کې دي، د همه پوهاوي لپاره کتابونه هم پکښې کې دي. ډېر د خیر کار دی، ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي خیر الناس من ینفع الناس، خیر د خلکو چې دي هغه خلک دي چې خلکو ته نفع ورسېږي او خلکو ته ګټه ورسېږي، او د خلکو د ذهن دپاره او د خلکو د پوهاوي دپاره دا ډېر ښه کار.
قلملار ټولنې تر دې وړاندې د کندهار او هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. د ټولنې د مسؤلینو په وینا په راتلونکي کې به په روزګان ولایت کې هم داسې یو کتابتون جوړ کړي.
که څه هم په دې وروستو کې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې خواره واره کارونه شوي دي، خو ډیری لیکوال یې کافي نه بولي. دوی استدلال کوي چې لا هم تخلیقي آثار کم دي او ډیره تکیه پر ژباړو شوې ده. لیکوال او شاعر غوث الدین فروتن چې په کندهار کې اوسي، ماشومانو ته یې مجله چاپ کړې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح پوښتلی چې په مجله کې کوم موضوعات خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بیلابیل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مختصې مجلې وي یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو لپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه په دې برخه کې، او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپلې زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي، او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي، او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو لپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي؟ تاسو علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې لمخه هم هڅې شوي دي، او د ماشومان لپاره بیلابیلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې لم دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو، او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راکړئ چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې. تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل، موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو، او سره کوم پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي، او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي، او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان لیکوال نصرت ارمان د معجزې په نوم د لنډو کیسو دریمه ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوه. په دې ټولګه کې د ارمان دیارلس کیسې راغلي دي. کیسه لیکوال ښاغلی نصیر احمد احمدی چې د دې ټولګې پر کیسو یې سریزه لیکلي، د کاغلی ارمان د کیسو نثر او پیغامونه ستای. اجمل تورمان له کاغلی ارمان سره مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ارمان صاحب، که د دغه درې میټولګي په اړه مو چې معجزه نومیږي، د دې لنډ کیسو په اړه راته وایي چې تر ډیره کوم موضوع ته مو په دغه کیسو کې ځای ورکړی دی؟
د موضوع خبره کې استاد، ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی او یو موضوع مې هم داسې موضوع نه ده ټاکلی چې هغه دی له یوې منطقې سره تړلې وي، هغه دی له یو قوم سره تړلې وي، او هغه دی د انسانانو له یوې ځانګړې برخې سره تړلې وي. ما هڅه کړې د عامیانه کیسې ولیکم، د انسان لپاره هغه موضوع وټاکم چې له انسان سره تړلې وي، او په هغې باندې مې کار کړی دی، هغه مې کیسه کړې دي. هغه په یو برخه کې نه دی، په دې کتاب کې په معجزه کې داسې کیسې بنوي چې هغه تر ډیره د یوې موضوع پورې تړلې وي. هره موضوع د ژوند په بیلو برخو کې ده.
لسپیانو تیښته دا یو پولیسي کیسه ده په دغه کتاب کې. کرته وایي چې پولیسي کیسې ته دې څنګه زړه خو کوچې ویلي کې نن سبا یا فکر کوي چې د پولیسي کیسو د لوستلو بازار په ځوانانو کې تود دی که څنګه؟
نو د پولیسي کیسو لیکنه خو د دې ټولګې نه مانه ده شروع کړې. کله چې لومړی ټولګه زما چاپ شول هلته هم کېدای شي ځینې داسې برخې چې پولیسي رنګ یې لرلو ما لیکلي وي، خو بیا په دویمې ټولګې ته ما د پولیسي کیسو موضوعګانې پیدا کړلې او نه وتوانېدلم چې درې پولیسي کیسې ولیکم. کله چې په سرلیکنه کې ما ته استاد زرین انزور صاحب زما د پولیسو کیسو ستاینه وکړله او دا یې په پښتني ادبیاتو کې نوی رنګ وبللو، نو زه پولیسي کیسې لیکنې ته تشویق شوم. او هماغه وه چې په معجزه کې مې هم له تیره ښې درې پولیسي کیسې راغلي دي.
ستاسو په نظر باندې څنګه دی د ځوانانو تر منځ د پولیسي کیسو د لوستلو بازار تود دی؟ خوښوي عادي کیسې خوښوي که پولیسي کیسې؟ دا دونه کتابونه چې تاسو لیکلي دي، دا دوه درې کتابه د کیسو تر ډېرې کمې برخې ډېرې خوښ کړي دي.
نو عموما ځوانان هغه برخې د کیسې هغه کیسې خوښوي، د کیسو او د هغه ناولونو کتابونه خوښوي چې هغه زموږ له ټولنې سره تړلې وي، هغه پیښې وي چې هغه موږ ته نوي نوي، یعنی د ښار کیسه کلیوال نه خوښوي، کلیوال خلک وایي چې دا زموږ سره تړلې نه دي. او ځینې نور داسې پولیسي کیسو یادونه دې وکړله، نو په پولیسي کیسو کې خو دومره کار نه دی شوی، خو هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او پښتني لیکوال توانېدلي دي چې چاپ یې کړي هغه خر شوي دي، بازار ګرم دی، د پولیسي کیسو مینهوال شته دی، خو دومره ډېر نه دي چې موږ یې په حساب وکړی شو. کم دي په
نظر باندې ښه کیسه کومه کیسه ده؟
خ کیسه هغه کیسه ده چې لوستو وروسته لوستونکي ته مثبت احساس ورکړي، هغه وپاروي، یو فکر لوستونکي ته ورکړي، او هیڅکله هغه کیسه زه ښه نه بلمه چې هغه منفي اړخ ته زموږ بلونکي وي. هره کیسه چې موږ مثبت اړخ ته تشویق کړي وهڅوي هغه ښه کیسه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسې د کوټه او تلوسې په باره کې وړاندې د نصیر احمد احمدی مرکه لرو. اوس وګمره شې دی او نقل راوروي چې تلوسه او غوټه خپه کې پالل شوی. تر ورستیو جملو پورې د غوټې پته نه لګیږي چې څنګه بخلاصيږي، خو کله چې څرکونه ولګیږي نقل تمامېږي. زموږ ډیرای کیسه لیکوال دې باریکۍ ته توجه نه کوي، دا وروسته چې غوټه خلاصه شي یو مخ نورم کیسه پسې وګدوي چې اکثرا په لوستونکو غمیږي.
د زرینو ویښتو جلۍ په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه له ځانه ډېره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومیده د پاچا خبرې ته فکر یوړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کپ راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کپ پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یې یو بوږنیدلی آواز واورید چې ویل یې: یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشې پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله: تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل: د ژندګړي وربوشو ته، د ژندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کپ ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له ځینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پردی، په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګل کې مخ په وړاندې لار. یو ځای دیوی هسکی څیړی لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی وو، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بل وري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کب ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کب ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کب وویل چې لږ مخکې یو کب ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي، او هم د نن نن به مومي. جورج روان و خونه پوهیده چې د مرګ او ژوند او بابا چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل کم کې کارغان رارسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنې په سرونو و، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوه. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشۍ بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشۍ ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې هم دا ده. جورج نه و تېروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یو خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل منځ پای تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی، د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیصه کې یو څه چې ډېر مشهور شوی دی او تقریبا هر څوک پرې پوهیږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خو دي.
دا درې خو دي: کیسه پای لري، منځ لري او پای لري. په دا اړه باندې به لږ تشریحات ورکړو. پایلې په دې معنا باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا که چیرې و جنایي کیسه لیکو، یو څارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبرېږي چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او هیڅ هلته ثبوت هم نشته د قاتل، دا یوه تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوی دی، هغه باید وایو ځواب سي. پای هغه د قاتل پیدا سو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بل خبر درک څنګه سوده کې سبا شان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډیره مهمه ده. که غوټه نه یم په نظر باندې کیسه نه ده. دا د سرتلای سي لکه یو دا سي یو مثال ورکولای سم لکه ولاړې وبه نه به خوند وي. چې غوټه نه یم موانې نه یم، نو اکسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجاد وي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري. لکه څنګه چې په تیر باس کې وویل، وروسته بیا دغه غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې یعنی له غو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پایل.
احمدی صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط و هغه ساحه و هغه ځای باید معرفي سي، بیا لږ وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پیل کې ښه ده که په منځ؟
دا داسې اوس پخواني نه کړو، دا پخواني کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولال به دغه موقعیت معلومېده، مکان و زمان معلومېده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو ورو د غوټې یا د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده او وروسته دغه بیا ورو ورو دا غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوالو ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس ډېر اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راولي. مثلا بیرته به هغه پخواني مثال ته راوګرځو. د کیسې په پایل کې قتل شوی ده، څارنوال راغلی ده، هېڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موانع، یو غوټه پیدا شوه. دغه قتل، د قاتل پیدا کولو موضوع دا خپله یوه غوټه ده. ورسه بیا دوی څه کوي په دغه موضوع کې؟ اولی غوټه وتړل، غوټه یې کېښوده. وروسته بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغسې تر پایه پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومه کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې ایما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدی صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه چې دي، فرزن څنګه کولای شو چې په یو کیسه کې تلوسه رامنځته کړو او دا تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې و پالو؟ یعنی هغه هم د تخنیکونه ایستاس په خیال څه
د ما په زړه باندې بیا ما غوټ ترازو. کله چې غوټ را لکه سی پایل کې او د لوستونکو په ذهن کې پښتنې را ولاړ سوی، طبیعي خبره ده چې لوستونکي به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکه د قتل موضوع ده، جنايي پولیس ته راغلی ده، دی خپل هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي: قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطرې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې دا څلور پنځه خو ما یاد کړي. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره دا ده چې دغه پوښتنې یوه یوه حل سي، یعنی ورو ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اوریدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي چې یعنې دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال دی خبرې کوم، دغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخیري غوټه چې ده یا هغه اخیري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سمه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سمه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نه سي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی، ووایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیزي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې، بیا به وریز راځي او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کیږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې دا سي، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نور لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغه یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روز یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، وی څه نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده. دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې وي، یعنې تصادف شته. دا په واقعي ژوند کې هم شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه دې به د یو ملګري هغه څیره په ذهن کې راګرځېدلی، یا هغه به دې لیدلی وروسته له دوو کلو درو کلو، اتفاقي به لیدلی. اتفاق شته په ژوند کې. خو په کیسه کې بیا دغه لکه څنګه ستاسو وویل، دغسې اتفاقي دغسې تصادف لوستونکي نه خوښوي. لوستونکي په منطق پسې ګرځي. که ته غواړې چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورولې، او داسې وشی چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کول له ځمکې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغسې منطق ورته جوړوې چې دغسې لس کلن ماشوم دوه کاله نور هم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغ سو، مریض سو، ډیر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او کای بیا یې پورته کې ولزم کې ویني. دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړ. نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې اړه برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید دا سپونه سي چې نه، د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غلایه
ته غلطه یې. نو منطق کیسه کې واقعا ډیر ضرورت ده.
احمدی صاحب، خلاصه د دې باس کراته وایسته چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجاد ولې؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخې وویل هغه کیسه له پایله تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او تر پای پورې تلوسه ونه ساتل سي لوستونکی نو امید کې ځاګه نه لولي. ګور دا موږ تاسو په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې مثلا یو څوک ته په یو چا باندې زیری کوي، یا ښه زیری یا خدای نه خاصه بد زیری. مثال ورته وایي سي یو د څوک پټی کار کوي، یو دیقان، یو بل څوک راځي ورته وایي سي زوی دی خدای نه خاصه مرس. ګور اوله خبره دې مرګ کوي، وروسته بیا دیقان شاید فکر وکړي چې ولې په څه خاطر هغه خسار له روغ جوړ. همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، که هغه موږ پیل کړې راړو، طبیعي خبره ده چې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي. کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغسې یو هغه څه چې پوښتنې راولاړې، دا په څو اړخونو باندې څو رقمونو باندې موږ راوستلی شو. مثال خبرې د کیسې پیل کې دوه متضاد نظرونه راوستلی شو. یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصیحت ختلی، بل ورته وایي چې شر تلم زه ختلی شوی. همدغه دوه جملې، دوه ډیالوګ، دوه نفرو همدغه دوه جملې لوستونکي ته یو تلوسه پرېښودلی شي چې دغه نفر به د غره ته څوک ته وخیزي که به ونه خیزي، ځکه چې یو شکیله چې نصیحت ختلی، خدای وایي چې زه ختلی شم. یا فرضاً کیسه د کیسې تلوسه هغه پایلې په تصویر باندې په مجاغه کولی شو، په یو حادثه باندې، په یو پیښه باندې، په یو تصویر باندې. مثال نجلۍ وه منډې وهلې، ټکرای په غاړه کې پروت، او په منډه کې به یې وارخطا شا ته وکتل. که کیسه همدغسې پیل شي، بیا هم هغه لوستونکی له ځان سره وایي څه کیسه ده، دا نجلۍ ولې منډې وهي، ولې داسې په بد حال ده. یا بله خبره دا ده چې کیسه موږ یوازې په یوه پوښتنه باندې تلوسه ورکولی شو. یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مه کوه، ځکه چې ته اته لکه ولور نسي پوره کولی. بس همدغه یوه خبره. خو بل ورته وایي چې نه، زه فلانۍ نجلۍ سره واده کوم، زه دا کوژده کوم. همدغسې مختلف لارې دي د کیسې تلوسې لپاره چې موږ کارولی شو.
یعنی هر هغه څه چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، په دغسې یو څه پیلواله او د کیسې تر پایه په منطقي ډول د هغه پالل، دغه تلوسه ده او تلوسه ایجادولی سي. یعنې د داسې یوې موضوع تراکول، د داسې یوې پوښتنې یا تصویر متضاد نظرونه، دغه چې د کیسې په پیل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه وپالل سي، دغه تلوسه ایجادوي او تلوسه پکې پالله کېږي په کیسه کې،
او کیسه به تر پایه تر لوستونکو باندې لولي.
او ډېره زیاته مننه
کور تاسو ته، ډېره مننه.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دا ور پلونو دا گلشن گلابا، دا جہان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تورا دا سر یارا، پخندا سے یا پسنداو سے سما تسڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، سما تسڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تورا دا زڑ سار یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے. جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا، دستر کو تو رد رسا یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے، سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر کو تو رات زڑ سر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے جن پمخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گو تو را دا چل سر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
دشنو خالونو رو گدر لٹشو کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا دخا پہ رو د وطن غل لٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا ابھی نو لمبے دل تا گل گٹائے تن کی تن کی معشمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر دو مینے دو وفا رنگنا تو په بارودو کې شل د هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوینه ساسي د خفقان وطن ستاسو وجود ورونه تاسو دښمن پورې شا ستاسو وجود ورونه تاسو دښمن پورې شا سما جانا جانان وطن افغان وطن